السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو لومړی هم د پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنولو خبر له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د څلور اتیاو کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی باختر آژانس چې طالبان یې کنټرولوي نن ویلي پرون د ننګرهار د تورخم له لارې نه ویشت کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې لاس او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 کورنۍ خپل هیواد ته راستنې شوي په خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبر له پاکستان او ایران ایستل شوي پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده نور خبرونه وړاندې خپرو خو اوس ورځو د کرکټ خبر ته آمو نهنګانو کرکټ لوبډلې په لومړي ځل د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله نن شنبه د شپږیزې لیګ پای لوبه د آمو نهنګانو او بند امیر ښامارانو ټیمونو ترمنځ وشوه چې د اوو ویکټو په توپیر آمو لوبډلې وګټله په نننۍ لوبه کې بند امیر ښامارانو ټیم چې لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي 109 منډې هدف ورکړی خو دفاعیې ترې ونه کړای شوه په ځواب کې آمو ټیم د دوو لوبغاړو په سوځېدو هدف ته ځان ورسو او اتلولي یې وګټله په پای لوبه کې د آمو لوبډلې لپاره شاهد الله 95 او محمد اساق رحیمی 30 ناس وځېدلې منډې وکړې او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پښین سیمه کې نن د پولیسو ماموریت ته څیرمه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بام په چاودنه کې د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون 19 کسان ټپیان شوي دي د پولیسو یو محلي چارواکي مجیب الرحمن ویلي داسې ښکاري چې دغه بام له لرې کنټرولېده او په دې اړه څېړنې پیل شوي د پښین مرکزي روغتون د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي له پیښې دوه مړي او 13 ټپیان ورل شوي وو خو وروسته د سختو ټپونو له کبله د یوې ښځې د مړینې خبر هم ورکړل شو چا لا د دغه برید مسؤلیت نه ده منله متا شرکت اعلان وکړ د امریکا د ولسمشری ټاکنو کمپاینونو ته خبرداري ورکړې چې د هکرانو تر یوې مشکوکې حملې وروسته محتاط وي دا خبرداري داسې وخت ورکول کیږي چې ویل شوی د هکرانو یوې مشکوکې ډلې د پیغامونو له اپلیکیشن واټس اپ په استفادې د هکولو هڅه وکړه ټاکل شوی د امریکا د مرستیال ولسمشری کامل هاریس او ډونالد ټرمپ ترمنځ د نومبر د لومړۍ د نومبر میاشتې د ولسمشری ټاکنې وشي متا شرکت چې د فیسبوک انسټاګرام او واټس اپ خاوند دی د جمعې پر ورځ اعلان وکړ دا د هکرانو یا انټرنیټي غلو هغه لدا چې تیر میاشتې د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې د نفوذ هڅه کړې و تر دې مخکې ګوګل او مایکروسافت شرکتونه هم په ایران پورې د تړلو هکرانو د ورته هڅې خبر ورکړی و او هاتی کشف کړی وي متا شرکت د خپل بلاک په یو یادښت کې لیکلي په ایران پورې تړلو دغه هکرانو د واتس اپ له حسابونو په استفادې دغه کسانو ته پیغامونه لیږلي او داسې ښوولي چې دوی د ای او ایل ګوګل یاهو او مایکروسافت تخنیکي ملاتړۍ ډله ده د متا په حواله هغه حسابونه چې د شرکت په وینا په دې ټولنیزه انجینرۍ کې لاس درلود بلاک شوي دي او نن سهار وختي د اسرایلو په حمله کې د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژل شوي دي د فلسطین یو چارواکي د فلسطینیانو خبري آژانس وفا ته ویلي دغه حمله د خان یونس ښار په ختیځ کې د انصیرات کمپ په شاوخوا کې شوې د وفا د خبر له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو تل وستلای شي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم د یو نوي توشي شوی قانون په ارتباط باندې خبرګونونه دوام لري افغان ځوانان په اړه څه وایي
مختلف فکرونه او سوچونه راولړ کړی دی دوی په دې کوشش کړي چې وسنګ په کومه طریقه باندې افغانستان نزان وباسي
د بلوچستان د پښین د نننۍ چاودنې په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې پکې الکتر لګ درې کسان مړه او 19 نور ټپیان شوي
په هسپتال کې مو ایمرجنسی ډیکلیر کړ تر اوسه پورې موږ ته د 13 زخمیان د هسپتال ته رسیدلي دي
په تور خمراخوا لارې بند دي او سلګونه د تازه میوه او سبزیو موټری سار پاتې دي
کوم لارې والے ډیر وران کلندران ویده وګوره ها دا خور څه تبه او برباش دا وګوره ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره ها
په غزا کې دور بند ټینګښت په هدف د مذاکرو لپاره د حماس یو لوړ ځواک راکې تایید کړی چې د دوی یو پلاوی قاهرې ته د خبرو لپاره تللې. لکونړ باندې تاسو رپورت خبر کو چې حالته د نختورو یا څېړو په ولو باندې ناغې لګول شوې دي.
دلته موږ اوسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلي. څوک بوټی ووایي دا څېړې کې نختلې هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترې اخلو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر افغان ځوانان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوم نوې قانون سختريزه بولي او وايي د دې ډول مقررات په لیکول او فشارونه په لوی لاس ځوانان له هیواده تېخته تاړ کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې د ګڼو نور موضوعاتو ترڅنګ نارینه او ته د ظاهري باندې لکه د ګيري او ویختو د جوړولو د څنګهوالي او په جماعت د منځدا کولو په اړه لارښوونه کړي او د نام لیکلو په صورت کې آن د بندي کېدو غواخم ورته شوه. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورٹ کې چې دی ځوان په غاک پیلېږي.
دلته په ډیری ځوانانو په ذهنونو کې مختلف فکرونه او سوچونه راولړ کړي دي. دوی په دې کوشش کوي چې وسنګه په کومه طریقه باندې را باندې ځان نزانو باسي. خصوصا هغه ډیر ځوانان چې هغه په تیر جمهوریت کې وظیفې درلودلې هغه وایي چې کېدې چې موږ ته دا یو بهانه جوړ شي په دې نوم باندې موږ وزوري او بیا هم بندیان کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یو ځوان و چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخلو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشر ملا هیبت الله اخونزاده توشه کړی د یو شمیر افغان ځوانانو خبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی دا قانون سخت دریزه او د طالبانو د حکومت لومړی دورې ته ورته چلند بولی. د کابل ښار اوسیدونکو او شپږویس کلن ځوان چې نغواړي په راپور کې د ورته ستونزې له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل که طالبان پر افغان ځوانانو فشارونه زیات کړي ځوانان به د ملایانو او طالبانو پر وړاندې عقدو او بې ساري اقداماتو ته اړ کړي.
اوس وخت افغانان په تیره بیا ځوان نسل له بیکاري نه سر ټکوي او په کورونو کې اوسګار دي. خو بیا هم که طالبان یا د امر بالمعروف هغه ځانګړي محتسبین په دوی باندې فشار راوړي او زه فکر کوم چې دوی به خپل حیثیت په تاوان ورسوي. ځکه موږ د داسې پیښو شاهدان یو البته په نورو هیوادونو کې څومره د وړاندې د ایراني ملایانو په خلاف چې هغوی په ښځو باندې کوم محدودیتونه ولګول بالاخره داسې وخت راغی چې ښځو او هلکانو په عمله لاره باندې داسې یو افعال ترسره کول چې مخکې له هغه څخه نه کول.
د طالبانو د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اګست په 21 یې اعلان کړی ټول څلور فصله او 15 مادي لري. د یاد قانون په بیلابیلو مادو کې ټول نارینه په ټاکلي وخت په جماعت کې په جماعت لمونځ ادا کولو مکلف شوی او د نارینه ګیره پر خریلو د لنډو جامو نیکټای کارولو او د دې قانون په ټکو د غربیانو او کفارو په شان د وېښتانو پر جوړولو هم بندیز لګیدلای دی. د دې قانون په څلورستمه ماده کې محتسبینو ته واک ورکړل شوی چې د ځینو مواردو سرغړونکو له یو ساعت څخه تر څلور ساعتونو او ځینې هم تر درې ورځو پورې په محبسو کې حبس کړي. خو مشخصه شوی نه ده چې د کوم مواردو سرغړونکو ته څومره حبس. د خوست ولایت یو اوسیدونکی درویش کلن ځوان هم چې نه غواړي په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل افغان ځوانان د طالبانو له حکومت وړاندې او په ټول تاریخ کې په اسلامي شریعت سمبال دي او هیڅ حکومت په زور په خلکو خپل فرمانونه او قوانین نسی عملي کولای.
اسلام کې راوي سوي او په اسلام کې غټ سوي او اوس هم په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. له تیر سره یو لاري دي عامه پوهاوی لاري په مسجدونو کې د دې لپاره نور هم عامه پوهاوی وسی په ډیر ښه طریقه باندې وسی په دې باندې نه چې وخت ټاکل کیږي چې ته بلې یو ساعت نه تر درې ورځې پورې به ته پتا باندې کوي.
ارواپوهان په دې باور دي چې د حاکمو نظامونو له لوري پر ټولنه هر ډول فشارونه او قیودات منفي اغیزې لري. په جرمني کې مشت افغان ارواپوه ډاکټر شفا حسنی ازادي راډیو ته وویل
هر نظام چې محدودیتونه راولي دا واقعا په ځوانه طبقه یا په جامعه باندې در کول تاثیرات منفي واردوي، هم په روح باندې هم په روان باندې هم په صحي شکل باندې په فزیکی او هم رواني شکل باندې شخص متاثره کیږي.
د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو د بشري حقونو کورنیو او بهرنیو بنسټونو هیوادونو مدني د ښځو د حقونو او نورو برخو فعالانو هم غندلای او دای د افغانانو د ازادیو محدودیت بللای دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یوش میر افغان سوداګر ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه په تازه میوې او سبزیو بار موټر ایسار پاتې دي. دوی نن غرمه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کڅام د ازل د غلار ولسی خلکو تړل، خو د پاکستان حکومت لخوا هم وخت په وخت په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو لارو تړل کېدو له جدي ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
څومره لارې والے ډېر وران کلندران یو دا وګوره، ها دا خور څه تبه برباد شو، دا وګوره ټول ټماټر خوسا شو، دا وګوره ها
دا په تورخم کې د لارې موټر دی او چلون کې غږ دی چې ویډیوي په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی او وایي چې له کابل رومیان بار کړی وو خو اوس ټول خراب شوی دی. د ننګرهار د سوداګری خونی د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد د شنبه په ورځ د اگست 23 له غرمي وروسته ازادي رادیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړی سیمه کې ځای خلکو له دوه ورځو راهیسې لار تړلې ده. د خاغلی مخلص په خبره ځای خلکو په دې پلمه چې واکې د پاکستان حکومت غوښتنی چې د پاړه معلومات نه لري تړلې ده. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د بیګاړي چک پوسټ سره چې د لارې بند کړي، سره کتیګه چولې ده، د کولارې او تک را تک مخه بند ده، خو سن زمونږ لوري چې کومه سبزي ترکاری او میوه تلې دي هغه لا بند پاته ده، خصوصا د واغه اکثره چې ده مخ په خرابېدو دي زمونږ سوداګرو لپاره.
د تازه میوه سوداګر رفیع الله وی په انګورو بار دوه موټری د لارې د تړلو لکبل خراب شوی او نږدې 10 میلیون افغانۍ تاوان وروخته دی.
زما خپل دوه کنټینر انګور په لارې کې ولاړ دی، په لوړګه کې لوړګه د کچې کمزې ترخم نه ستلاره بند ده، تقریبا 10 میلیون نقصان ماته وړي 10 میلیون.
اخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین هم مني چې د لارې د تړل کېدو لامل د دوړو غاړو سوداګرو ته ډیر تاوان رسیدلی، خو وايي هڅې روانې دي چې اوسنۍ رامنځته شوې ستونزې زر حل شي. د دغې خونی همغږی کوونکی ضیاء الحق سرحدي د شنبې د ورځې له غرمې وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک افغان شاره بند شوی دی، د دې اقدام سره د دلته ډېر ټکونه جمع شوي دي او تازه سبزیان او فروټ نور سیزونه کم دي هغه بالکل خراب شو، او دې سره د دوړو ملکونو کم تاجران دي کرونو روپیا نقصان شوی دی. او دې نمخ کې د موږ سه مودا مخ کې د موږ تجارت حجم 2.5 بلین ډالر وو، هغه رو کم شو تقریبا 60-70 کروڑ باندې ورسېدو. دا موږ پاک افغان جوائنټ چیمبر د موږ کم ادارې دي سرکاري سطح باندې دا ټول موږ هغه سره رابطه کیو او موږ کوشش کوو کې دا بارډر زر نظر خلاص شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم ترانزیټي لار د میوه او سبزیو د لیږدونکو لاریو پر مخ ترل شوی او سوداګرو ته زیانونه اوړي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت د تازه میوه او سبزیو په موسم کې په بیلابیلو پلمو پر افغان سوداګرو ترانزیټي لارې تړي. همدا تیره میاشت سوداګرو ته له دې عمله هم درانه تاوانونه واوښتل چې په تورخم کې د باروړونکو موټرو چلونکو د ټاټ سند د نشتون له امله اجازه نه ورکول کېده. ټاټ د تګ راتګ یو موقت سند دی چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د هوکړې پر بنسټ د لویو موټرو چلونکو ته ورکول کېږي او د پاسپورټونو ویزو پر ځای د اعتبار وړ دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
ور بشو بلوچستان تل ته پپشین کې نن 14 نشوي چې لامل د پولیسو خبره د مړو شمیر درې تر رسیدلی او د ټپیانو بیا ولس کسان دي. په دې ډله کې دوه پولیس والا هم شامل دي. د پولیس چارواکو ویلي د دغه 14 د پشین پولیس لاین ته څیرمه نن د ورځې هغه وخت شوی کله چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لوري د ټرافیک پولیس پر تمځای په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی و. د ریموټ کنټرول بم 14 وشوه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د 14 د اگست په 24 نیټه شاوخوا 11 بجې د ورځې هغه مهال وسوه کله چې و پولیس لاین ته څیرمه په درمان چوک د خلکو ګڼه ګڼه زیاته وه. د یپشین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې د مړو شمیره و درو ته رسیدلی ده، ځکه چې لومړی دوه ماشومان مړو او بیا یوې مېرمنې د زخمو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دې څخله مخه د یپشین د پولیسو د تاڼې مشر محبالله کاکړ و مشاهدو ته په خبرو کې هغه وخت دوو ماشومانو د مړینې تصدیق کړې او زیاته کړې وه چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د ټرافیک پولیسو و تمځای ته څیرمه په یو موټرسایکل کې پټ کړل سوی ریموټ کنټرول بم چاودل سوی دی. د نوموړي په خبره چې د چاودنې وروسته پولیس او نور مرسته کوونکي په عاجله توګه د پیښو ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه زخمیان او مړي سمدلاسه د یپشینو سیول هسپتال ته راوړي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ډیرو زخمیانو په لومړنۍ توګه درملنه کړې او زیات زخمیان د نور علاج په خاطر د کوټې و سیول هسپتال ټراما مرکز ته رالېږدولي دي. په دې اړه د سیول هسپتال پشین مشر ډاکټر وکیل شیرانی و مشالډو ته وویل چې په زیاتره زخمیانو کې چری لګېدلې دي.
د یوولس بجو په ټایم باندې موږ ته ډیسټریکټ انتظامیه د اطلاع راکړه چې په پشین ښار کې د دماکي غږ اورېدل شوی دی. موږ خپل ټیم ډیپلای کړو په هسپتال کې، مو ایمرجنسي ډیکلیئر کړ. تر اوسه پورې موږ ته د اتلس زخمیان د لې هسپتال ته رسېدلي دي. په اتلس کې د دوو موږ په لال مرګ یادو چې هغه وفات کړی دی، دوه کسان، او د نور کسان چې کوم سیریس انجرډ وو هغه ډېر زخمات لرل او کوټې ته واستول شو. ما چې د دوی کوم لیست راغوښتل دي، په دې کې دوی اکثره یادوي چې ملټیپل انجریز، یعنی یا هر سړي ته ډېر ډېر زخمات شوي دي، په هغه کې بلیډنګ ډېر شوي وي، فریکچرز هم اطلاع شته. اوس یو کس داسې یادوي سفورا بی بی چې هغه صرف د پښې زخمات دي، نور ګرد ملټیپل انجریز، یعنی په هغو بل چرې لګېدلې دي.
خو د پشین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې پولیسو د پیښې په اړه اوس د پلټنې کار پیل کړی دی، لکن څوک یې نه دی نیولې او نه هم یې ویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. خو د نوموړي په خبره چې د دې څخله مخه په پشین کې په دې وروستیو کې د زیاترو دغه ډول چاودنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي قبله کړې دي. بل پلو ته دلته په سیول هسپتال کوټه کې د ټراما مرکز ویان کامران تاجک په خپل یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه د پشین څخه ډېر لږ زخمیان راوړي دي. د نوموړي په خبره چې وی مېرمن په لار کې د زخمو له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بلې غاړې ته د بلوچستان حکومت د پشین پر پیش سخته خواشنۍ ښکاره کړې او د پشین وزیري چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیشه کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي. ته د ونې وړ ده چې د بلوچستان په ضلع پشین کې د دې څخله مخه هم په وار وار ځینې چاودنې شوي دي. بیا په خاصه توګه د جولای په شلمه نیټه پر بند خوشدل خان سړک هغه وخت د پشین د ضلع عدالت و مخ ته د کاونټر ټریزم ډپارټمنټ یا سی ټي ډي پر موټر چاودنه وسوه، کله چې د چارواکو په خبره د سی ټي ډي ضلع مشر یا ایس ایچ او چودري اصغر په یو کیس کې و عدالت ته وړاندې شوی وو. په یاده پیښه کې د دوو پولیسو والا په ګډون درې کسان زخمیان شوي وو. وروسته د هغه پیښې ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان قبله کړې وه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي نن د مصر پلازمېنې قاهرې ته د خپل یو هیئت د لیږلو خبر ورکړ، خو دغه هیئت به هلته په هغو خبرو کې برخه نه اخلي چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره روانې دي. د امریکا او اروپایي ټولنه تونلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دو خبرو کې د قطر، امریکا او اسرائیل چارواکي شامل دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د حماس ډلې دغه هیئت نن د مصر پلازمېنې قاهرې ته په داسې حال کې ورسېد چې په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره هڅې ګړندۍ سوې دي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې له قطر څخه چې حماس ډلې پکې سیاسي دفتر لري، مصر ته د حماس ډلې د هیئت د رسیدو خبر د قاهرې په هوایي ډګر کې ځینو سرچینو ورکړی دی. تر دې مخکې د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي عزت الراشق ویلي و چې د دوی دغه هیئت به په قاهره کې په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې هدف یې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شویو خلاصون دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دوی هیئت به د مصر له لوړ رتبه استخباراتي چارواکو سره وګوري چې د غزې د اوربند په اړه د روانو مذاکرو د پرمختګونو په اړه اطلاعات ورکول سي. د حماس دغه هیئت د دوو منځګړو مصر او قطر په بلنه قاهرې ته سفر کوي چې د روانو مذاکرو په باب په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. تیره اونۍ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو هم له مصري چارواکو سره د خبرو لپاره قاهرې ته سفر وکړ. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه له میاشتو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د هڅو منځګړیتوب کوي. د دغو خبرو مخکنی پړاو د قطر پلازمینه دوحه کې بشپړ سوی و، خو د پام وړ پرمختګ پکې نه ولیدل سوی. په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره په مذاکرو کې یوه لنجمنه مسأله د اسرائیل هغه غوښتنه ده چې غواړي د غزې تاړانګې او مصر ترمنځ د سرحد دایمي کنټرول په لاس کې وي، خو هم مصر او هم حماس دا غوښتنه رد کړې ده. د امریکا اکسیاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو غوښتنه کړې چې د یرغمل سویو د خلاصون او د اوربند موافقې په لومړۍ مرحله کې اسرائیلي پوځیان د مصر او غزې له سرحدي سیمې وباسي. د راپور له مخې نتانیاهو یوازې له یوه سنګر څخه د خپلو پوځیانو له ایستلو سره موافقه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو کونړ ته د کونړ چپی دری ولسوالی اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نختره او څېړې ځنګل پر قومي تړو او ناغو ساتله. د دې خبره چې د کونړ په ډیری سیمو کې په تیرو نګدی سلورو لسیزو کې په زیاته اندازه ځنګل وال شوې او ډیری پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوې، خو دوی چاته اجازه نه ده ورکړي چې ځنګل ته زیان ورسوي. جزئیات په دغه ریپورت کې د سیمه دی اوسیدونکو په غاک پیلېږي.
دلته مونږه وسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلي. څوک بوټي ووي دا څېړې کې نختري هغه یو مال یا 5000 روپۍ په قومي شکل هم ترې نه اخلو. خل نه هغه کوو بوټو سره څو ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
دا د چپی دری ولسوالی قومی مشر حاجی نصر الله خان ساپی و چې په خپل سیمه کې په قومي تړو او ناغو د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د همدې سیمې بل اوسیدونکی رحیم ګل وایي د ځنګل په وهلو قوم دومره کلک بندیز لګولی چې د سون د پاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان هم دغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي او شورا راضي اغازیه ګوري او ازیه په مقابل کې چې څومره لرګي لګي به شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخسته به زی غرله او غره کې دا لرګي غوڅي په تبرګي غوڅي او هغه ګوري کې وچ نختر پیدا شي خطخه کوج پیدا نشي به د ابل غوڅي مخ کې به منګ والا په دې خوړونو کې بمراوړل سوخ د پاره وس هغه بند شي دي.
خو د دغو ځایي اوسیدونکو په خبره تیرو کلونو کې وچکالی او پکې لګیدلو ورونو د ځنګل یو شمیر برخې تخریب کړي او بیا رغونې ته اړتیا لري. د سیمې اوسیدونکو فیض الرحمن
په چپ دره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلې دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلې ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي. له یوې خوا به سوځېدلې ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپ درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
فیض الرحمن زیاتوي ځنګلونه ملي پانګه ده، زیاتې ګټې لري او ساتنه یې هم د حکومتونو او قومونو ګډه دنده ده.
کله چې ځنګلونه روغ وساتل شي د سیلابونو او آفتونو مخه نیسي، هم زراعتي ځمکې چې دي دا د تخریب نه ساتي او هم د صحت لپاره ډېرې ګټې لري. باید په همدغه شانتې په ناغو او مقامي پرېکړو وساتل شي.
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ د گاوند ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه سخت وځپل او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د چپی درې اوسیدونکو د یادې غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې یادو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځنګل ساتنې او بیا رغونې لپاره یې ګڼې شوراګانې رامنځته کړي دي او یو شمیر ته یې د بوټو روزنې قوریې هم جوړې کړي دي. دوی دا هم ویلی و چې یادو شوراګانو ته دند سپارل شوی چې روزل شوی نیلګي په ځنګلونو کې نال او ترې ساتنه وکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسولین د 2024 میلادي کال د فوټسال نړیوال جام لپاره د تمرین او تیاری خبر ورکوي. دغه ټیم مسول محمد نصیر صداقت ازادي رادیو سره خبرو کیلو خو د افغانستان ټیم د نړیوال جام په لوبو کې خو وزلیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام د لوبو پیل ته چې ټاکل شوی په ازبکستان کې وشي، له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسؤلین په دغه لوبو کې د افغان لوبغاړو د تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مدیر نصیر صداقت ازادي راډیو ته وویل چې د ملي ټیم لوبغاړي په منظم ډول د نړیوالو لوبو لپاره د ایران په مشهد کې تمرینونه کوي.
ټیم با آمادگی کامل و با روحیه بسیار بالا
ټیم تیارې او روحیه ډیره ښه ده. تمرینونه د مشهد په ښار کې دوام موږ په اونۍ کې له جمعې پرته 12 جلسې لرو، یعنې هره ورځ 2 جلسې کوو. پروګرام جوړ شوی اخره اونۍ مو ده. موږ د لوبغاړو د جسمانی روغتیا د تست او ارزونې په پړاو کې د لوبغاړو د ارزونه د مجهزو کلینیکونو لخوا
کلینیک های مجهز به خاطر آمادگی جسمانیشان.
هغه دغه شان هیلمندی و خدا چې د شوی کوششونو په ترڅ کې دوی وکړای شي د 2024 کال په نړیوال جام کې ښه نتیجه واخلي. د فوټسال د نړیوال جام د سیالیو په پچی اچونې یا قوره کشۍ کې چې د جوزا د میاشتې په شپږمه شپه د ازبکستان په سمرقند کې وشوه، د افغانستان د ټیم سیال ټیمونه معلوم شول. د دغه قوره کشۍ له مخې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په درېمه ډله کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په ګروپ کې دی. د فوټسال د برخې پوهان وایي دا چې د افغانستان د ملي ټیم په لومړي ځل دی لوبو ته لار پیدا کړي، هیله مند دي چې د ښه تمرین په کولو سره په دې لوبو کې ښه وځلیږي. په اتریش کې د فوټسال یو لوبغاړی طارق مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزشکارا قبل از آغاز مسابقات یک رشته برنامه های فشار
لوبغاړی له لوب وړاندې د فزیکی قوت د لوړوالي لپاره ځینې تمرینونه او تخنیکونه ترسره کوي، چې هیله لرم د افغانستان ټیم هم دې موضوع ته پام وکړي. په فوټسال لوبو کې د تخنیک او تکتیک کارول او په ورته وخت کې د فزیک پیاوړي کول د سیالانو د ماتولو لپاره مهم او ضروری دي.
د شکست زدن حریف در مسابقات فوتسال
ټاکل شوی چې د فوتسال نړیوال جام لوبي په رسمي توګه د 2024 کال د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه د نړۍ د 24 غوره ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم د مسولینو د معلوماتو لمخې افغان ټیم به خپل لومړنۍ لوبه د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه له انګولا سره وکړي او ورپسې لوبي په ترتیب له ارجنټاین او اوکراین سره دي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم لوبډل مشر مهدی نورزی د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا سره په خبرو کې ویلي افغان لوبډله تر بل هر ټیم ډیر انګیزه لري. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د سور په میاشت کې د آسیا د فوټسال د ملتونو په جام کې د بحرین، عراق او قرغیزستان لوبډلو په ماتولو سره نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د یادونه ده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستر سره په تماس کې چې یو څوک به نو سوي د خلک ولې دلې دي نو موږ یو څه کوي پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو موږ ته چي نه ده سدلې. مردا غواړو چې موږ راغ دی غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
زمانم زبی هولادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات بعد سلامت. زموش په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفی بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نستی او د غربت او خلکو د مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورستر بل زیات پر زیاتو دي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورس تر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان کچا جوړ کړي دا غوڅ خام مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک لري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې دا زما ځختل وړو مسولینو او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.